ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. نن سبا لا ټلیفون نیولې په ټولنیزو رسنیو کې ځوانان هڅه کوي د دغې ټولنیزو رسنیو له لارې پیسې وګټي، خو آیا د پیسو ګټل په انټرنیټ کې اسانه دي؟ موږ څه ډول پیسې ګټو؟ هغه کسان چې پر فیسبوک باندې پوسټونه کوي پوهیږي چې له دې پیسې ترلاسه کوي، خو دغه پیسې څه ډول ترلاسه کیږي؟ همدارنګه په روسیو کې له رسنیو بېکاره شوو خبریالانو یوټیوب چینلونو ته مخه کړې ده او د یوټیوب چینلونو له لارې پیسې ګټي، خو دا چې په افغانستان کې بانکونه فعالیت نه کوي دغه یوټیوبران څنګه عاید ترلاسه کوي؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. له تاسې اورو چې تاسې د سوشل میډیا لپاره څنګه مطالب تولیدوي، څنګه یې جوړوي او څنګه یې خپروي. مېلمانه په افغانستان کې خبریال او مدني فعال، په جرمني کې میشت افغان کډوال او همدارنګه د انټرنیټي سکیورټي یا امنیت په برخه کې کارپو جمیل باسط، او د خبرونې په دویمه نیمه کې بر سره افغان یوټیوبر او افغان خبریال پردیس خطر محمد پردیس هم وصل شي، او له دوی باور چې دوی څنګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. تاسې درې واړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې که سجاد تاسې ته راشم، تاسې راته ووایست تاسې په افغانستان کې هسته یو، په افغانستان کې دننه نه یوازې د رسنیو کې چې خبریالان بیکاره شوي دي، په ټول خپل رسنیو چې کله فعالیتونه کوي دوی یوازې به پاڼې یا څپې نشرات چې کوي دا نه لري، بلکې دوی په ټولنیزو پاڼو باندې هلته فیسبوک پاڼې لري، یوټیوب چینلونه لري، همدارنګه ټویټر کې اکاونټونه لري، حتی اوس په دې وروستیو کې واټساپ ګروپونه او ټلګرام چینل کې هم ګروپونه پیل شوي دي. تاسو د خپلو فعالیتونو په اړه ته وایاست چې کوم رسنۍ کې چې کار کوئ هغه څه ډول خپل فعالیتونه مخې ته وړي، او په کوم پلیټ فارم کې مو کتونکي ولیدونکي ډېر دي؟
سلامونه اغلی سیال تاسو ته او د دې ترڅنګ تاسو ټولو قدرمنو میلمنو، او همدارنګه د هغه څوک چې دا شپه زموږ هغه اوري، سلام مینه او درنښت ورته وړاندې کوم. باید ووایم چې موږ له ډېر پخوا څخه سولې پیغام راډیو سره زه کار کوم د نشراتو د مدیریت په برخه کې. په ټولو پلاتفارمونو کې لکه مرګه موږ فعال یو، هغه لومړی وختونو کې فیسبوک عام و، فیسبوک کې موږ خپل فعالیتونه مخکې وړل، نشرات به مو کول او د دې ترڅنګ به ژوندۍ خپرونې زموږ په فیسبوک راتلې، دغه نوي نوي اپشنونه چې مخته راغلل دغه راز په انسټاګرام باندې، د دې تر څنګ په ټویټر یا ایکس باندې زموږ نشرات روان وي، او د دې تر څنګ په یوټیوب کې باید وایو چې په دې وروستیو کې د دوه درې کاله چې د زموږ فعالیت یو څه زیات شوی، ځکه دغه راډیو نشراتو تولید لږ اسانه دی، بیا د دې لپاره د ویډیو برخې جوړول لږ کار سخت غواړي. نو دغه ټولو پلاتفارمونو کې موږ فعال یو، لکه مرګه لیدونکي او د دې تر څنګ د راډیو مینوال مو په ډېره مینه څاري.
تاسو د یوټیوب یادونه وکړه چې هلته مو فعالیتونه هم ډېر شوي دي، دغه فعالیتونه تاسو د راډیو لپاره کوئ که نه په مستقل ډول باندې چې تاسو خبریالست هلته فعالیتونه کوئ یو یوټیوب چینل لري؟
سولې پیغام راډیو په 2019 کال کې یوټیوب چینل جوړ کړ، ځکه په وروستیو کې تاسو ولیدل چې د محلي رسنیو د محلي راډیوګانو هغه رقم ته چینلونه نه وو، یوټیوب چینلونه په هغه وخت کې چې 2019 کال موږ یوازې د خپلو تولیدي خپرونو او تولیدي مرکو لپاره موږ دغه یوټیوب چینل جوړ کړ. لومړی وختونه کې به موږ یوازې د مراکه تدې ترڅنګ کرکټ ته لوغاړو سره لند لند خبرې اترې دا به مو یوټیوب ته چوال، هنري برخه هم پکې ډېر زیاته فعاله وه. نو یوټیوب چینل ورو په ورو چې کله ور باندې وپېدو چې د دې نه ګټه هم لاسته راتللی شي، او د دې ترڅنګ د دوه یا درو کسانو یا د دې نه زیاتو کسانو د ماش په برخه کې هم را سره همکاري کولای شي، نو بیا مو دا فعالیتونه ورو په ورو په یوټیوب کې ډېر کړل. کوم خبرونه چې موږ اوس په سوشل میډیا باندې خپرېږي دا عیناً د راډیو څخه هم بیا نشرېږي، یو ځانګړی وخت مو ورته ټاکلی دی. زموږ فعالیت همیشه روان وي، نو دا یوازې د یوټیوب لپاره نه دی، د راډیو پر کو همداسې خبرونه جوړو چې اوریدونکو کې هغه ونه ګوري هم داسې احساس وکړي چې زه په دغه خبرونه کې ورسره یم او په دغه خبرونه کې قدم ورسره وهم، هم له دکاندارانو سره، هم له کاریانو سره، هم د سیمې له اوسیدونکو سره. مخکې موږ فعالیت یوازې د خوست مربوط اوس نو کوشش کوو چې نږدې ولایتونه هم پکې راونغاړو، پکتیا، لوګر، کابل، داسې دغو ولایتونو ته مو هم ننګرهار، لغمان، دغو ساحو کې هم خپرونه جوړې کړلې. او باید ووایم چې لیدونکي دا په ډېره مینه ساري او ډېر خوند ترې اخلي.
په هغه څه چې زه پوه شم، ستاسې هدف دا ده چې تاسې محتوا د یوټیوب لپاره تولیدوي، بیا یو ډول راډیو کوي چې په راډیو کې مخبره شي، همداسې ده؟
او همداسې ده. نو فوکس مو په راډیو هم دی، نه 50% لکه فکر مو راډیو ته هم دی، او دې نه زیات بیا 50% د یوټیوب برخې ته هم دی، ځکه دا خپرونې یوازې او یوازې په یوټیوب نه نشرېږي، بیرته بیا په راډیو هم نشروو.
مننه. کور ودان ژوندی اوسې، تاسو ته بیرته راګرځم. جمیل باس، تاسو هم ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. که چیرته وګورو په دې وروستیو کې چې د ټولنیزو رسنیو وده او پرمختګ ډیر شو، دا ځینې پاڼې غلا کیږي یا فیسبوک پاڼې ورکیږي یا هک کیږي، یعنی دغه فعالیتونه که موږ په دوه برخو وشو، یو هغه کسان دي لکه ژورنالستان او هغه کسان چې فعالیتونه کوي محتوا تولیدوي د سوشل میډیا لپاره، یو هغه کسان دي چې دغه برخه منیج کوي، دغه برخه کنټرولوي او هغه امنیت ساتنه کوي. په دې برخه کې تاسو راته وویل چې څومره مهمه ده کله چې په یوټیوب چینل کې مطالبه چول کیږي، فیسبوک باندې ته مطالبه پورته کیږي او دا غیری ډیریږي، فالوورز ډیریږي، امنیت څومره باید خوندي شي، په دې برخه کې باید څومره کار وشي؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات، ملمنو ته آباد اوسي. رښتیا هم دا مسله شته د روسیو کې چې کلم د سوشل میډیا هغه ګروت زیات شو په وطن کې، په تیره کله چې دا مونټایزیشن خلکو دا کړل، فیل کړل، د یوټیوب، د فیسبوک، د انسټا، سنیپچیټ، هغوی روانه نو سي، د ټیک ټاک، نو دا یو مسله و. سره د میاش مخ کې یو قضیه سره مخ شوم چې موږ تاسو په افغانستان کې ډیر فعال شخص او د ډیر زیات ویورز سره یا د لیدونکو سره اکاونټ د یوټیوب کنټرول تری اغستل شو د هکران لخوا، او هغه کې تاسو د پښتنې مطابق بیخي قضیه و. چا چې منیج کوو هغه له هیواد بهر و، خو مسله پکې دا و چې دا غي په موبایل کې یو 15 ایمیلونه لاګ ان ول، خپل کاری ایمیل مو، شخصي ایمیل مو، او دا غ منیجمنت ایمیل مو چې د سوشل چینل په کوم ایمیل چې دا مخته تلل. هغه ته ټو فاکټر اتنټیکیشن منګه یو سکیورټي دویم لایر سکیورټي و، هغه هغه هم اکټیویټ کړو، خو په ناپامه کې په هکرانو له پاسورډ نه بعد هغه ریکوست کړو دی مخکې لدی چې ویریفای کړي دی، اپروف کړو، فکر کړو چې زما کوم بل ایمیل دی، بیا هغه چینل یې له لاسه ووته. بیا خو موږ په ریکوري کې ډیر کوشش وکړو، بل اخر نتیجه دا شو چې ډیرو فالوور سره یو چینل لمنځه ولاړل، یو بل چې بیک اپ چینل هغه سره پاتې شو. نو دا مسائل واقع کیږي، د دې لپاره چې دا ډیر ښه منظم شي منګ باید د افغانانو منګ تاسو یو عادت دی چې ډیر کارونه عادي نیسو، ډیر پاپر ژوند نه کوو، د دې لپاره چې یو څوک لوی چینل چلی دا غینه د بزنس او د عاید تم لري، په کار دا چې یو سپریټ ډیوایس ورته واخلي، کا موبایل وي، کا کابل کمپیوټر وي، او په هغه کې اضافي اپلیکیشنونه انسټال نه کی، اضافي لینکونه پکې اوپن نه کی، کم ایمیل چې دو جوړی هغه ایمیل باید د یو اتنټیک نمبر ټلیفون شميري سره وصلي، مطلب مې دا دی چې په هر هواد کې اوسېږي هغه شميره دی په خپل نامه وي، په تذکيره یا د مربوطه هواد په ايدي کارت وي، کاینده کې سمسله راځي چې هغه به ته وي ستل شي، ځکه د دې سوشل میډیا د دې اوګ چینل شروع چې دا د یو شميري نه کیږي، چې هغه ته یو کوډ راځي، هغه باید اتنټیک وي، باغې پسې خپل ایمیل سکیورټي باید قوي شي، باغې پسې د خپل ډیوایس سکیورټي قوي شي، چې کوم ډیوایس کې چې دا چینلونه یا سوشل میډیا کنټینټ هندل کیږي داغه، او ترڅنګ د مربوطه پلیټ فارم سکیورټي هم موجوده وي، چې هغه کې ټو فاکټر اتنټیکیشن دی د مایکروسافټ لخوا، د ګوګل اوت په نامه یو اپلیکیشن دی، چې هغه کې هم موږ سکیورټي لایر قوي کولای شو. نو په دې څو طبقو کې چې موږ خپل سکیورټي مینټین کو، نو ان شاء الله مسله وبیا نه.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. سجد که تاسو ته وایس په افغانستان کې خو د ټولنیزو رسنیو نه چې څوک یې ترلاسه کوي په ځانګړې توګه یوټیوب نه دغه بانکي اکاونټونه کار نه کوي، تاسو څنګه کوئ که چېرته مثلا ستاسو یوټیوب فالوورز ډېر وي، هغه څوک چې سبسکرایب کوي هغه ډېر وي او تاسو ته پیسې راشي، دا پیسې څنګه ترلاسه کوئ؟ او دغه امنیتي برخه چې بسیت یاده کړه دې ته مو پام کړئ.
په خو دا سی و چې د تیر حکومت پر مهال موږ به پیسې افغانستان ته راتللې، بیا له تحول وروسته پیسې افغانستان ته نشي راتللې، نو موږ فعالیتونه خپل جاری ساتلې دي. دینه وروسته بیا د څو میاشتو په تیرېدو د تحول نه وروسته په هغه ډول پیسې و پکې جمع کېدلې، خو دلته مو نشوای اخیستلی. نو دا د افغانستان د یوټیوبرانو لپاره، هغوی چې په یوټیوب کې ډېر فعال دي، یوه داسې ستونزه را ایجاد کړې چې دا اوس څنګه له کومه لاره وکولی شو. باید ووایم چې له کمه مرغه بیا په دریم هېواد کې اوس موږ کولی شو چې پیسې واخلو، هلته اډسنس جوړېږي د یوټیوب د لارې، او د هماغه کس په اعتماد او باور سره بیرته پیسې دریم هېواد ته ځي او بیا موږ ته رالیږي. خو یوه خاصه فیصدي بیا نو هماغه کس چې څوک دغه کار راته کوي یا حق زحمه غوندې به یاد کړو چې دا پکې دوی ته ورکوو او پیسې موږ ته بیرته افغانستان ته رالیږي.
او دغه د امنیت په برخه کې کوم اقدامات چې بسیط یاد کړل دی ته پام تاسو کړی ده؟
بلې، او دې برخې ته ډېر متوجه یو. ملګري چې کوم خبرې یادې کړې دې برخې ته موږ متوجه یو، توجه مو ورته زیاته ده، ځکه داسې نه چې د کلونو کلونو خواري مو یو ځلې په اوبو یوړلی شي. دغه برخه مو په نظر کې هم نیولې ده، امنیتي برخه یې ده، دغه سایبري برخه یې پوره داسې قوي مساتلې دي. له خیره تر اوسه داسې کومې پېښې سره قضیې سره په کې نه یو مخ شوي.
تاسو ورته بیلګه نیولې که نه؟ همدا خبرې لاندې چې مواد په کې اپلوډ کوي، دوی ساتنه کوي یا دوی دغه برخه په پام کې نیسي؟
موږ خو راډیو لرو، د راډیو د سوشل میډیا برخه کې زه په خپل ډیره زیات همکاري ورسره کوم، نو دغه برخه لکه کمره برخه چې دا د ځانته برخه ده، د ایډیټ برخه بیا ځانته ده، او اپلوډینګ برخه ته بیا خاص یو کس موظف کړی دی چې ته به داسې کوې چې مواد به هم یوټیوب ته اچوې، هم به فیسبوک کې موږ مواد نشروې، هم به نیوز پکې نشروې. دې برخې ته یو ځانګړی کس لرو، هغه راسره همکاري کوي خپلو کارمندانو کې، مره خپل ټیم کې.
مدنه کور ودان بسیط که تاسو رته وایست که چیرې دغسې یو وضعیت رامنځته شي چې یو چا فالوورز ډېر وي خو صفحه یا دغه غلطو لینکونو په وجه باندې له منځه لاړه شي یا بلاک شي، یا یو ډول نه یو ډول هغه خپل پیج له لاسه ورکړي چې هغه کار برخه کې وي، ایا د دې امکان شته چې بیرته یې راوګرځوي؟
دې امکان هر وخت موجود وي، خو څو نقاط دي چې هغه باید نظر کې ونیول شي. لومړی چې تا چې کم ډیوایس کې، کم موبایل کې، کم کمپیوټر کې دغه سوشل میډیا چلاوي، له هماغه ډیوایس نه باید تا چې مربوطه رسنۍ یا مربوطه سوشل میډیا پلیټ فارم سپورټ ته اپیل وکړي. دویم، کم انټرنیټ کنکشن چې تاسو تیر دوه میاشتو کې استفاده کړی یا درې میاشتو کې، چې هغه د موبایل ډیټا کېدلې شي، وای فای کېدلې شي، کله چې تاسو له داسې ستونزې سره مخ شوئ نو د ریکوست په وخت کې هماغه انټرنیټ کنکشن باید موجود وي. ځکه عموما زمونږ یوټیوب، فیسبوک او میټا په اصطلاح دا ټول پلیټ فارمونه چې دي، دا زمونږ دوه لاکس هر وخت ساتي، زمونږ پبلک آی پی او ماک ادرس. پبلک آی پی چې زمونږ د انټرنیټ یو خاص نمبر وي، او مک ادرس یا فزیکل ادرس چې زمونږ د هغه ډیوایس یا هغه موبایل او کمپیوټر نمبر وي چې هغه دوزان سره ساتي. نو له هماغه تاریخ نه که چیرته ورته اپیل وشي چې زما اکاونټ هیک شوی دی یا مې د لاسه وتلی دی یا د هغه حملې مطابق چې فشنګ کې د لاسه وته سیشن های جیکنگ کی وتل، اگر خپل د عملی مطابق شاغر ریپورت وکي نو بیا ډیر وخت نتیجه ورکي.
سجد کتا سره ته وایست تاسو ول چې یو څه مو په دې رسټیو کې کارونه خوشوي دی، او غواړي چې رادیو منورم پراخه کوي او یوټیوب نه چې کوم آیت تاسو تر لاسه کوي، کولای شي رادیو کې دوه درې کسان ته مشور کړي. څه داسې محتوا تولیدوي چې خلک ورزی غویني؟
موږ داسې وکړل چې د تحول نه وروسته مو ویډیو خپرونې پیل کړې. پخوا ما داسې کول چې یوټیوب ته به موږ یوازې دغه هنري برخه ور اپلوډوله، ځکه د راډیوګانو تاسو معلومات کیږي تولید زیات وی خو اډیو برخه یوازې په ماکس ور سره ثبتولو بیا په مدا ویډیو کول او دا په یوټیوب ته اچول په دې باندې موږ وپوهیدو چې دا تولید د رادیو نوم او د دې ترڅنګ د لیدونکو په دغه برخه کې حتما موږ سره پاتې کوي. نو بیا موږ تاسو وکړ چې تحول نو وروسته مختلف خبرونه ویډیوي برخه ته واړولې. نو د کمرې څخه مو استفاده پکې وکړه، مختلف سیمو ته متک شروع کړل، مختلف لوبغاړو سره وغږېدو، د دې ترڅنګ د بیلابیلو کاروبارونو باندې ټولنیزې تفریحي کلتوري او فرهنګي خپرونې مو شروع کړې. د راډیو اړوانغه په داخل کې چې موږ د شعر او شاعرۍ او د ادب برخه و دامو ویډیو کړه، او دې سره په خوا کې به ځینې وخت کله کله مېلمانه چې راډیو ته را راوتېدل د دوی دغه ویډیو برخه به مو ترې ځانګړې کړه، یا به مو کومه برخه چې خوښېدله دا به مو ځانګړې کوله، یعنې ځانګړې مرکې دامو چې ته واچولې. خو په دې وروستیو کې چې ډېر د لیدونکو د پام وړ وګرځېدل هغه دا و چې موږ مختلف ولسوالیو ته لاړو، هلته په کاروبارونو باندې، هلته د خلکو په ورځني ژوند باندې، هلته په شعر او شاعرۍ په ادب د دې ترڅنګ د ورځني مصروفیتونو باندې مو له خلکو سره ټولنیزې تفریحي خپرونې ولرلې. نو دا په خوست کې هرې ولسوالۍ ته تګ و، همدا محتوا د لیدونکو او د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځېده. نو دا مو تعقیب کړه، ورو ورو مو د خوست هر ولسوالۍ په نظر کې ونیوله، ځکه تاسو معلومات کېږي چې په دغو وروستیو درې نیمو څلورو کلونو کې له افغانستان څخه بلها زیات خلک مسافر شول او دغو خپرونو ته یې لاسرسی ورته اسانه و. نو موږ هم مختلفو سیمو ته تګ کوو، دغه محتوا مو چې تولید کړه د لیدونکو د خوښې وړ وګرځېده. نو تر اوسه تر نن ورځې پورې موږ دغه برخه تعقیب کړې ده. باید یادونه وکړم چې پروژه کې هره ورځ موږ یوه خپرونه لرله، نیم ساعت، 15 دقیقې یا تر 30-35 دقیقو پورې هره ورځ موږ دغه خپرونه لرله. نو لیدونکي تر اوسه راسره پاتې دي او دغه برخه راسره تعقیبوي.
کله مو داسې کړي چې د خاطر یو ویډیو خلک ډېره وګوري پیسې په تاسو خپله ورکوي؟ بدل میٹا شرکت ورکی یا کم پلیٹ فارم کی ویڈیو پبلش کو داغ بدل کے پیسی ورکو ددے مصرف سمردا ویڈیو پور تزی پدے کار سر بسر داس واپ رکھے
نه نه رښتیا هم موږ دوه نوع کنټینټس لرو، یو سپانسرډ او یو اورګانیک. کلم چې میټا یا فیسبوک او انستا او ټک ټاک او نور یوټیوب دوه پیسې ورکوي د اډس مقابل کې، هغه د اورګانیک ریچ یا د هغه چا ویو باندې چې هغه په خپل ترلاسه کړی وي او هغه الیجیبلټی کریټیریا لري چې کوم چوکاټ کې برابرۍ چې هغه ته څومره پیسې ورکوي. مثال انٹرٹائنمنٹ خری پیسی اور کئی، مثال تعلیمی دغه ته پیسی اور کئی. نو مختلف کٹیگوریو کې مختلف رولز لري پاغه باندې پیسی اور کئی. کتا سے پخپل پخپل کنٹینٹ باندې مصرف وکي اغه بیا بل کٹیگوری ته سپانسر ته دي چې پاغه باندې داس انکم نه تر لاسه کوي، هو دغه خپل فائدې شته. مثال کتا سے خپل پیج خپل چینل سپانسر کوي، نو کېدلې شي ستاسو سبسکرایبرز تاسو لایکون کې فالوورز ډیر شي او پراتلون کې چې تاسو کله کوم کنټینټ اپلوډ کوئ هغه ډیر لیدون کې پیدا کړی او تاسو
مان دلته چې د کله اوس یو پیج سپانسر شي یو ویډیو سپانسر شي د کې څه د څه کمال کې چې لیدون کې ډیریږي یا لایکونه ډیریږي.
اصلا د غټو کمپنیو د میټا او د ټوئیټر او د یوټیوب او د نورو عاید همدغه ارتس دی. مین عاید چې ده دوه موږ ډېر مسایل لرو، خو نن د موضوع مطابق دو یو مهم عاید چې ده د ارتس نوی یعنی اعلاناتو نه دو ترلاسه کوي. دو خو مفت موږ ته د اپلیکیشن نه راکوي، دوی خو مفت د سرویس نه راکوي. دو ډیټا سینټر لري، په زرهاو کارمندان لري، دغه ټول دا خو موږ دغه نه دي پیسہ پام ایسلا یمن خپلوان خو نه دي چې مفت د اپلیکیشن جوړ کړو موږ یې ار اورت سکرول کوو او یلا دغه ګورو ویډیو غانی ګورو کنټینټ ګورو. ای دو د عاید سرچینه هم دغه ارتس دی. دویم چې د پغټو کمپنیو باندې دو ډیټا خرڅي زما ایتا
د بل د سره دلته بل پختنه ماته پیدا شو، یعنی کله چې موږ دغه ټیک ټاک را واخلو یا د فیسبوک هغه ریلز را واخلو د چې کله موږ سکرول کوو په دې میټا کمپنی ته پیسې ورزي؟
bale میټا کمپنی ته زمونږ لجب نه دی خو بل څوک اعلان جوړي او خوري اغه نه غ پیسې اخلي اغه ته وای د دې پروسه دا سیده هر څوک چې اعلان خوري مثال ونیسي اډیډاس یو د لباس یو برانډ اغه ته وای چې زه شپږ میلیارډ انسانان لارم په خپل پلیټ فارم کې چې پاغي کې سلور میلیارډ فعال دي زما ریلز ګوري کته غواړي خپل یو بوت یو لباس خرڅ کې زه دي سلور میلیارډ کې مثال د 2 میلیون ډالر په بدل کې زه 1 میلیون کسانو ته اعلان رسوم نو دا زو ته چې اعلان ګورو دې معنی دا چې موږ فیسبوک یا نور رسنی قوي کوو او هغه زمنګ لیدو لوجه کمپنی او ته دلیل جوړی چې زه دومره لیدون کې لرم او ته اعلان رسوم نو ماته به دومره پیسې راکړي نو موږ چې کلم ریلز ګورو یا ویډیوګانې ګورو موږ یو قسم غیر مستقیم د دغه رسنیو کاروبار جوړو
مدنه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم نو هغه کسان چې لدی روست ریلز ګوري باید پوښتنه چې پیسې د دوی جیب ته نه د بل چا جیب ته ځي سجاد که تاسو ته وي تاسو کله داسې کار کړی چې په ویډیو مو پیسې ورکړي د خاطر چې لیدون کې ډیر شي هغه مو سپانسر کړی وي او دغه نه بیرته بیا تاسو ته پیسې راغلي وي
نه نه تر اوسه داسې هیڅ کلم نه دی شوی زه یو لومړنۍ ویډیو چې موږ کله وکړه هغه زه ډېر حیران کړم اولنۍ ویډیو موږ په د خوست په یو ولسوالۍ کې پر لاره باندې وکړه بیا نو په دې کې موټر هم راغلی وو خلک هم پکې راغلی وو خو ځینې ریسټرکشنې بیا واخیستل چې ما نه هغه ویډیو د فیسبوک ډیلیټ کړه ځکه زه هغه اولنۍ تجربه وه دا ویډیو په لسو ساعتونو کې څه باندې 9000 کسانو ولیده او په لسو ساعتونو کې بیرته بیا ډیلیټ هم شوه نو موږ دې برخې ته همدغه لومړنۍ ویډیو ځکه چې موږ لومړنۍ قدم چې دغه ویډیو ډېر موږ سره همکاري وکړه نو هغې نه وروسته زه په دې باندې وپوهېدم چې په ویډیو باندې د پیسو ورکول یا د ویډیو سپانسر کول دا داسې خاص ګټه په دې نه لري چې موږ خاص هم نوم د راډیو خور شوی وي نوم د راډیو هر چا ته رسېدلی وي په هغه سیمه کې په هغه ولایت کې نو ما تر اوسه پورې نه په کومه ویډیو باندې پیسې ورکړي دي چې هغه د ما سپانسر کړی وي او نه مې کوم پوسټ سپانسر کړی دی دا د هغو ادارو لپاره د هغو چا لپاره ډېره مرسته کوي چې یو دوکان ولري مثلا یوه اداره وي په یوه برخه کې خدمات وکوي یا یو کورس وي تعلیمي مرکز وي د هغوی لپاره دغه برخه موږ تاسې ډېر لیدلی دي چې دا رقم په اعلانونه دوی سپانسر کوي ویوز یې زیات وي لیدونکي ډېر زیات پرې راځي خو مګر که موږ پام ورته وکړو د هغې بیا کمنټس برخه کموي د لایک برخه یې کموي نو موږ تر اوسه پورې دا رقم ته سرګانې نه دي سپانسر کړي خپل ته دې حالت کوم پرېښي دي مینهوال لیدونکي پرې راځي ګوري راسه
روسته بل تاسو نه د عاید په اړه هم وپوښتم چې عاید په مشنی ډول باندې څومره ده او آیا کولی شي نور کسان په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي رقیبان به په مارکیټ کې څومره دي بل مېلمه هم له موږ سره وصل شوی یار محمد پردیس ته تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی مخکې له دې چې له تاسو پوښتنه وکړم باسط که تاسو ته دا پوښتنه ځواب کړي اوس مال کې رسنۍ کې چرته وګوري په یو ډول باندې د شخصي توپ طرف ته روانې دي هر څوک اکاونټونه جوړې پر فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې چینلونه جوړې ولته مطالب او کنټینټ تولیدوي او په رسنیو کې په خصوص په ټیک ټاک او د ریلز کې چې موږ ګورم دغه کم کنټینټ چې رسنیو هغه رسمي رسنیو نه بلکې هغه چې شخصي افراد په انفرادي ډول باندې تولید کړي ډېر فټ کېږي ستاسو په باور باندې که دې وضعیت ته وګورو آیا دغه اشخاص او افراد چې دا ډول کنټینټ تولیدوي د ټولنیزو رسنیو لپاره ګټور دي؟
بله موږ څونه ډېر کټګوري لرو دې کې دا موضوع ډېره پراخه ده یو طرف سیاسي دی چې د ټولنیزو رسنیو د کنټینټ څخه نظامونه استفاده کوي او خپل پیغام خلکو ته داسې شو کوي چې هغه ریل کې هغه سي نه وي کوم مثال یې موږ ګاونډ کې هیوادونه پاکستان زر ته درکولای شم چې هغه هر وخت د خپل حکومت په ملاتړ د ټولنیزو رسنیو استفاده کوي یا دې ته ورته موږ وطن کې دغه سي واقع شته دی چې بعض وخت ډېر مثبت پکچر شو کیږي بعض وخت ډېر منفي شي هغه څوک چې شخصي رسنۍ بیرون نه پاله یا هغه ډېر منفي وښيي هغه څوک چې دنونه هیواد کې هغه ډېر مثبت وښيي دا یو اړخ دی چې سیاسي ګولز لپاره دغه سوشل میډیا استفاده کیدلی شي دویمه شخصي اکاونټونه یا د اشخاصو استفاده ده چې دوه کارونه لپاره کې یو د شهرت لپاره دویم د عاید لپاره موږ په سوشل میډیا کې موږ د ټیک ټاک سټاران لرو موږ د انسټاګرام سټاران لرو چې د ډیرو خلکو ژوندونه بدل کړل ډیر مشهور کړل او ډیر عاید ورته دغه پیسې لا فائدہ ورته ورسوله موږ دغه کنټینټ چې څوک کریئیټ کوي عموما په انټرټینمنټ کې ډیر زیات خلک خوښي معلوماتي او په پښتانه خاوره چې ادبی کنټینټ ډیر زیات خلک خوښي تاسو ملمم چې پردی صاحب یو ښه مثال دی چې ډیر خلک پیژني او ډیر په سوشل میډیا کې فعال دی نو د سوشل میډیا خپل مثبت او منفی افیکټ شته په ټولنه باندې چې کیدل شي بیا په دې باندې کله خاص ډسکس وشي ځکه پراخه موضوع ده
په ټوله کې تاسو د شعر او ادب یادونه وکړه چې په افغانستان کې کوم طرف ته چې پښتانه اوسېږي له دې شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده په دې وروستیو کې یو سروې شوی و او پکې ویل شوي وو چې کله دغه هیوادونو کې چې انتخابات کېږي او ټاکنې کېږي کاندیدان په څنګه توګه هغوی چې ټولنیزې رسنې ته لاسرسی لري یا په محتوای کنټرول لري د دې نه پوهېږي او داسې یو اجنډا ځان ته برابروي چې د عامه افکارو په جلب کې ورسره مرسته وکړي ستاسې په باور چې په دې برخه کې کار کوي او پوهېږي چې څنګه د ټولنیزو رسنیو امنیت وساتل شي دغه مسایل څومره دقیق وي څومره سم وي آیا د خلکو د انتخاب یا دغه محتوا نه چې په سوشل میډیا کې پوسټ کوي واقعا سیاستوال استفاده کولای شي
بالکل دا یو لوی کنسرن د امریکا په تیر انتخاباتو کې کله چې ټرمپ ګټله د ټکنالوژي او د سوشل میډیا استفاده په کې یو لوی کنسرن او په دریم نړۍ او په دویم نړۍ کې خدا بالکل یې او تخنیکی اړخې زړه داسې واځ کولای شم چې ټویټر میتا او نورې غټې کمپنۍ دو اے پی آی لري اپلیکیشن پروګرامینګ انټرفیس موږ ورته وایو چې هغه د بګ ډیټا انالایز لپاره په پیسو باندې خرڅوي ما درته ویلې چې د ټولنیزو رسنیو ډېرې فائدې دي یو پکې د اعلانات دي چې موږ تاسو اخلو یو پکې دغه شی دی چې دو لوی ډیټا خرڅوي یعنی د دې معنی په ساده اصطلاح کې واضح کړه چې ماغه دا چې موږ سلیر شاتو کې په افغانستان کې کوم نو پوسټونه ډیر شوې دي کوم لغتونه ډیر استفاده شوې دي بز ورډز ورته وایو دا اکسس خاصو انجنیرانو ته ورکول کیږي هغه په بیگ ډیټا انالیز کوي پر مثال دوه پارټیانې په یو هواد کې یو بل سره مقابله لري هغه دغه اے پی آی اکسس کوي هغه ډیټا انالیز کوي چې دا نن په مربوطه هواد کې کوم نو لغتونه یا کوم نو پوسټونه ډیر شوې دي دا غي وروسته دوه هغه مایند سیټ او خپل هغه پالیسی کې چینجز راوړي نو دا ټولنیز رسنۍ اوس د ملتونو د ګاید کولو ډیره یو ښه طریقه ده خو مثال یو تویل شم مو دا وړاندې په افغانستان کې د دفاع وزارت فکر کوم کده داخله وزارت او چاغي خپل د امارات ټول سوشل میډیا فعالان کې نو لیول هغه ته تقریر کوو هغه اپریشیټ کول هغه ته انرژي ورکول ځکه هغه پیږي چې سوشل میډیا چې ده دا اوس لیډ ورکي ان ټیکنالوژي اوس ملتونو د لیډ ورکي د عامه ذهنیت چې ده اوس په سوشل میډیا کنټرولېږي او دا چاره په انتخاباتو کې دا چاره د نظامونو په چلولو کې او دا چاره حتی په جنگي مسایلو کې هم استفاده کیږي خو مثال د پاکستان لخوا د بینندن هغه پلوټ چې په پاکستان کې طیاره سقوط شوی و جټ الوتکه هغه خوشی کول د پاکستان لخوا یو غټ فاکټر په کې سوشل میډیا کې هغه فیلینګ ټچ کول و د خلکو چې خلک او عامه ذهنیت د خلکو داسې برابر کهند چې همدردی وخی او خپل دولت نه دا غوښتنه وکړي چې هغه پلوټ چې په جنگ کې نیول شوی هغه خوشی کی او په دې باندې باقاعده د بالیوډ فلم راغلی دی یو نه بلکې په هالیوډ او بالیوډ کې ډیر فلمونه په دې راغلي دي چې څنګه سوشل میډیا د خلکو مایند سیټ کنټرولوي او د دې ترڅنګ سینما هم دا رول لري چې د همدې یو تړلې موضوع ده تا چې تیر کال بل کال کا شاهد د مودي پکله یو فلم راغله نو نړیوال لدی وسخه لدغه ټولنیز رسنیو او په عموم کې د رسنیو وسخه د ټکنالوژي وسخه به لوی استفاده کوي د لپاره چې د خلکو مایند کنټرول کی او لیډ کی
مننه کور ودان سجاد کته سره ته وایست وړاندې ما ته موضوع یاد کړه آیت مو څنګه ده ایا د ویډیو په لیدونکو باندې دا کنه یو ثبات لري چې تاسو هغه ویډیوګانې تولیدوي، مثلا په میاشت کې 15 ویډیو تولیدوي او اېده هر میاشت په متوارتر ډول باندې په سماتو غرازي، او فکر کوي دا کوم اچ تاسو تر لاسه کوي دا زحمت برابر ده چې تاسو دې ویډیو تولید لپاره باسي؟
اوس وخت کې ډېر ښه دی، په خو هغه رقم ته نو نو څومره چې یوټیوب ته کار وشي ویډیوګانې پکې وګدې وي، مثلا نیم ساعت نه زیات تر یو ساعت پورې دې باندې بیا ویو زمم دومره راځي، خو چې ویډیو د لیدونکو د خوښي او ذوق وړ وګرځي، لیدونکي در سره بلد شي چې په دې برخه کې دوی کار کوي، نو دې باندې بیا لیدونکي هم زیاتېږي، هغه اعلانات هم په خپل هم پرې زیاتولی شي. یوه ښه خبره دا هم ده، اوس وخت کې چې موږ ته څومره عاید ترې راځي دا د څو کسانو بس کېږي، هم د کمرامین معاش پکې پوره کېږي، هم که زه غواړم ځان ته او د دې تر څنګ د ایډیټر برخه او نور کسانو لپاره هم یو څه نه څه گزاره د دوی پکې دلی شي. یعنی څومره خواري چې موږ کوو، اوس کلنډر درته وایم چې د دوه درې کاله زموږ د یو څو کسانو گزاره په همدغه یوټیوب باندې، په فیسبوک باندې، او وخت نا وخت د ټیک ټاک برخه هم پکې موږ ور شامله کړې ده، په دې باندې زموږ گزاره روانه ده. یعنی دغه کسان دوامدار کار را سره وکړي، د دوی منظم معاش هم پکې جوړیږي، د ایډیټر پکې ځانګړی معاش جوړیږي، او زموږ هم پکې جوړیږي. نو ډېره خبره ده، د یوټیوب مو وسایط د پخوانه اوس ډېر ښه شوي دي.
لیدونکي مو ډېر د افغانستان درن دي که بهر؟
زموږ لیدونکي بهر دي، کولته یوټیوب موږ ته خپل معلومات راکوي چې تا اډینس په دغه لوکیشن کې دي، داسې لیست راکوي. زموږ اوس چې ډېر زیات لیدونکي دي په امریکا کې هم شته، په دغه عربي هیوادونو کې هم شته، اروپایي هیوادونو کې هم شته، حتی پاکستان کې هم زموږ لیدونکي ډېر زیات دي.
او کله چې دغه محتوا دغه تولیدوي د یوټیوب چینل لپاره، په مارکیټ کې مرقیبان څنګه دي؟ ځکه چې په دې وروستیو کې خو ډېرو خبریالانو، حتی خبریالان نه دي، دې برخې ته مخه کړې ده، څنګه ورسره رقابت کوي؟
موږ په یو برخه کې روان یو، زموږ دغه د یوټیوبي خبرونو بڼه د نورو نه ډېره جلا ده. یوه ښه خبره دا ده چې اوس وخت کې دغه کسان زیات شوي هم دي، د خپلې سیمې، د خپلو ولسوالیو، د خپلو ولایت هغه د امن تصویر، د رنګینیو، د ښکلاګانو تصویر دنیا ته ښایي، نو دوی زیات شوي دي. خو په خوست کې دغه برخه بیا په پکتیا کې چې موږ چیرته دغه خپل نشارات کوو، یا لیدونکي را سره دي، اوریدونکي را سره دي، په دغه ساحو کې بیا د یوټیوب برخه لږه کمزوري ده. په فیسبوک کې شته، خو په یوټیوب کې بیا موږ سره داسې خاص رقیبان څوک نشته کوي، خو زه نه پوهېږم چې دوی موږ سره سیالي کوي په دې برخه کې، یا داسې یو څوک مستقیما موږ نه دی لیدلی. خو موږ چې دغه برخه کې کار شروع کړی دی، اوس په دې وروستیو کې په څو میاشتو کې ځینې کسان را پیدا شوي دي چې دوی هم په ورته زموږ غوندې کارونه یې پیل کړي دي، خو زموږ د همکارۍ لاس ورسره دی. داسې رقیب هم نه بولو، یا سیال هم نه بولو، چې ورته وایو چې ته موږ سره حتی همکاري ورسره کوو، خو داسې د رقابت په سترګه هم تر ډېره ورته کتلي نه دي. ځکه زموږ دغه کومه لړۍ چې شروع شوې ده د ویډیوګانو د خپرونو، دا یو جلا غوندې ده. هغه څوک چې په لومړي ځل لپاره یو کار شروع کړي، دې برخه کې به نور کسان را پیدا شي، خو مهم هغه کسان چې په لومړیو کې کار شروع کړی وي، او په لومړیو کې لیدونکي او اوریدونکي پیدا کړي وي.
وړاندې به د خلاقیت په اړه له تاسو وپوښتم چې په دې برخه کې څومره د هرې ویډیو په تولید کې بیلابیل نظریات راټولوي، او څومره یو ویډیو مله بل نه متفاوته وي. خو اوس به ورشو پردې صاحب ته، تاسو هم ستړي مشئ، ما سره شعر نشته کنه، په یو ښکلي شعر به مې درته خرغلاست ولې، او شاعري کې ډېره تکړه نه یم، خو وروسته به له تاسو یتمن ترنم اورو. زما تخنیکي همکار هم ډېر په تمه ده چې تاسو یو ښه زمزما واوري. ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو راته د خپل یوټیوب چینل په اړه باندې وایست چې کارونه څنګه مخې ته روان دي، کله دې دغه یوټیوب چینل جوړ کړی او فعالیت دې پکې څنګه ده؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته، او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته، میلما ته، تخنیکي همکارانو ته، ټولو ته سلامونه. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر. زه نه پوهېږم څه ټایم دی، خو دا اروپا پر وخت مازیګر دی. د ټولو ورځ په خیر
کورودان سړی مشي مهرباني
مننه سلامات صاحب. اول خو بخنه غواړم چې خبرونه ته لګوسته راغلم، چې دلته د څه ځای کې باندوم شي چاره نه و. ډیر خوښ شوم چې ډیره وخت موضوع متاخله ده، نه تنها د یوټیوبرانو یا د ټولنیزو رسنیو د فعالانو لپاره دا له هر اړخه یو ډېر ښه تبلیغ دی او ډېر په ځای تبلیغ دی. نو د ازادي راډیو په کچه چې دوی ته لاس ورکول کېږي نو زه فکر نه کوم چې تر دې غټ داد دی او چا سره اوسي. اول خو له تاسو مننه. دوهمه دا ده چې غالباً د 2018 نه را په دې خوا ما یوټیوب چینل جوړ کړی دی او له هماغه وخته په کې مصروف وم. یوټیوب چینل یوه داسې رسنۍ ده چې کولی شي په ډېر اعلی کیفیت سره د نړۍ هر ځای ته هغه تولید چې یو انسان یا هغه کنټینټ لري یا تولیدی لري په ډېر ښه شکل سره وړاندې کړي. او دا ادرس او دا رسنۍ اوس ډېره مهمه ده او د ګردو رسنیو په منځ کې ډېر اعتبار لري او ډېر حیثیت لري. نو نه تنها چې هغه معنوي لحاظ خلکو ته ارزښت ډېر دی هم تولیدونکي ته هم لیدونکي ته، نو په اقتصادي لحاظ هم یوه ډېره ښه سرچینه ده زموږ غوندې خلکو لپاره چې نور عاید او څه نه لري. دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې چې کله ما دا په دې ادرس باندې کار شروع کړو زه به ووایم چې له بده بخته چې دلته هغه خلک چې لوی لوی کمپنۍ په دغې برخو کې لري چې هغه رسنۍ دي، مثال تلویزیونونه دي، راډیوګانې دي، هغوی له وخته تاسو د رقابت خبره وکړه دلته بدبختي دا ده چې له افرادو سره رسنۍ په رقابت کې واقع کېږي. زه به د خپل ځان څه در داسې وکړم چې ما چې کله یوټیوب چینل کې کار کوو نو ما هغه وخت د یوې راډیو یو سیمه ییز راډیو او تلویزیون هغه سره کار کوو. له هغه وخته به ما بیا دا دندې بدلې شوې، کابل ته لاړم، هلته مې دوه درې ځایونو کې دندې شوې، نو زما ټولې دندې رسنیو سره وي. مګر هیف دا دی چې په هر ځای کې به زه دې ستودیو سره مخامخ کېدم چې ما ته به ویل چې ته به شخصي یوټیوب نه استفاده کوې، ته به پر فیسبوک ډېر فعالیت نه کوې، ته به پر ټیکټاک ډېر فعالیت نه کوې. ولې؟ ولا ته تا ته موږ معاش درکوو، نو ستا غږ او ستا انځور باید له دې ادرس خپور شي، نه تا باید په خپل چینل کې خلک پیدا کړي. د دې پر ځای چې د دې ادرس نه ما ته دوی د فعالیت اجازه راکړې وه، بلکې ما ته به تبلیغ کړی وی چې پردیس نه تنها چې په دغه دلته څارلی شي، په دغه ادرس یې وڅارئ، پرېږده چې زما حیثیت هم ورسره جوړ شي، ما ته اقتصادي منبیم شي، زما ملګري هم د دغه کنټینټ نه استفاده وکړي، د دغه تولید نه. مګر له بده بخته چې زه د 2018 نه تر 2023 پورې په هغه شکل باندې خپل کار ته پرې نه ښودلی شوم، د هغه رسنیو د لاسه شي ما په کې کار کړی و. نومونه به یې دا خوستو نه، خو خپله شاید که څوک یې واوري نو پوهېږي چې ما چېرته کار کړی و. زما ممان نه تنها زما ممانیاتی کوو برکې ډېر ټولنیز
مقصد تر دې ځای دا یوازې ستا ستونزه نه ده، د ټولو خبریالانو ستونزه ده
او دا ډېره بده ستونزه ده. دا ډېر ځکه ما ورته ویل ګورئ یو ځل دوه آن تر دې چې کله موږ سره قرارداد نیوی کېده نو موږ یې کېنولو چې که تاسې دا شی سنبالوئ نو موږ سره قرارداد مه کوئ. ما هغوی ته واضح ویل چې ګورئ تاسې دلته میلیونونه ډالر سرمایه ګذاري کړې ده، په لسهاو په سلګونو کسان تاسو دلته ګمارلي په دندو باندې دي، زه تنها یو نفر به په دغه یو موبایل باندې ستاسو سره څه رقابت کې واقع شم؟ خلک به ما زما لپاره څه ستاسو تلویزیون او راډیو پرېږدي او زما ادرس به واوري؟ بل دا ده چې زموږ فعالیت داسې روزمره هم نه دی، یعنی اول خو دا که روزمره فعالیت هم څوک وکړي ښه خبره ده، تی باید تشویق کړي. بیا زموږ غوندې خلک چې موږ به په راډیو تلویزیون کې مصروف وو، کله کله به مو یو بنډار نیمو که ادبي هغه به یوټیوب ته واچو، سبا به غوښتو چار بره سره ناست شو، ولا تا یوټیوب ته ویډیو کړې ده او تا فیسبوک ته ویډیو کړې ده. نو په هر حال د ستاسو پوښتنې پورې را یاد شوه دا کیسه چې ما 2018 نه شروع کړې وه، خو په هغه کچه چې باید ما کار کړی وی زه چا کار ته نه یم پرېښی.
اوس څنګه ده؟ اوس فعالیتونه څنګه دي؟ عاید ترې څنګه ده؟
اوس کارونه ډېر زیات ښه شوي دي، ځکه زه اوزګار شوی یم ورته او کار پکې کومه. خو یو خبره بله دا ده چې لا به د دې وروسته ښه کېږي، تر اوسه پورې ځکه ښه نه دي چې ځکه مې ټولنه کې اوسېږم، د دوی لپاره د دوی ژبه مهمه ده او دلته د په لسهاو په سلهاو سوژې دي چې زه ورباندې باید کار وکړمه. بدبختي دا ده چې زه فرانسه کې اوسېږم او د فرانسې ژبه هم حتمي ده چې سخته ده، ځکه یو سړی چې نوی راشي نو هره ژبه سخته ده. نو تر څو چې ژبه زده کوم او بیا د دیزي دغه کوم څه چې مثال ډېر مشهور دی، که د خوړو په حساب دی، که د کلتور په حساب دی، که د تاریخي سیمو په حساب دی، که مثال سیاسي او اقتصادي مسایل دي، خلکو ته په زړه پورې دي، نوی کال دی، اختر دی، برات دی، نو کدا موږ خلکو سره شریکو نو دا به زموږ لپاره مهمه ده چې ژبه زده کړو.
پردې صاحب تاسو نه وایي باسط صاحب یادونه وکړه چې د کومه برخه چې تاسو هم د اوس فعالیت کوئ چې شعر و شاعري ده او ترنم ده او زمزمه ده، دا په افغانستان کې ډېر لیدونکي لري نسبت دې نه چې په فرانسه کې هغه کلتوري ځایان معرفي کړی.
پرته له شکه پرته له شکه، خو یو شی اوسېدل لکه دا ما نه د خلکو غوښتنه وه چې ستا ترنم خو لکه پرته له شکه ستا بنډارونه هر وخت د لاسرسي وړ دي، ته په خپلم کالګي کې ناستې شي کولای شي او لایو خپرونه هم کولای شي. خو لکه تا نه وایي موږ دا غواړو چې ته باید نوي نوي څه پر دې یوټیوب چینل خپاره کړي. نو ما هغه برخه هم ځان سره فکر کړي ویل ډو فلحال چې زما څه وس رسېږي زما ملګرو سره بنډارونه دي. زه پر ټیک ټاک یوه ادبي خپرونه لرم چې په اونۍ کې دوه شپې زه خپرونه کوم. ډېر زیات ملګري دوستان هلته راځي خپرونه اوري ګوري. پر فیسبوک باندې دغسې فعالیت لرم. نو انکم زما فلحال پر یوټیوب دومره نشته دی خو د ټیک ټاک او فیسبوک دی ادرسونه نشته دی.
بس که تاسو راته وایست په فیسبوک او په دغه نورو سوشل پلیټفارمونو کې دوه اصطلاحات دي. یو بوست کله چې پوسټونه شوي وي او فیسبوک خلاصو نو هلته راځي چې تاسو کولی شئ دا پوسټ مو بوسټ کوي. نه پوهېږم یو چای لیکلی وي ټرینډ. دا دغه دوه اصطلاحاتو په اړه لږ معلومات راکړي او کوم کسان چې په رسنیو کې فعالیت کوي دا دوه اصطلاحات ورته څومره مهم دي چې باید د دوی هغه کوم پوسټونه چې کوي پکې راشي؟
بالکل، فیسبوک بوسټ لري او نور رسنۍ خپل اصطلاحات لري سپانسر او نور. فیسبوک کې چې کله تاسو ته په یو پوسټ باندې بوسټ راځي مطلب یې دا دی چې تاسو مونږ ته پیسې راکړي تر څو مونږ دا ایتا پوسټ تر ډیرو خلکو ورسو یا ایتا صفحه تر ډیرو خلکو ورسو. هماغه د کاروبار خبره ده مخکې چې یادواري وکړه، همدې نه دوه پیسې جوړوي یو کمپونیټ دا دی. او بل مو ټرینډینګ ټاپکس مونږ یوازې فیسبوک باندې که زه فوکس ونه کړم په ټوله سوشل میډیا باندې ټیک ټاک او په نورو مونږ کلم دی لپاره خاص اے آئی بیس پلیټ فارمونه هم جوړ شوي دي چې مونږ ټرینډینګ ټاپکس او پیژنو. مثلا په دیش پورا ځکه مثال د فوټبال مسایل لپاره اروپאי هیوادونو کې، نو کته د فوټبال په یو ټیم باندې ویډیو جوړه کینو هغه ټرینډینګ کړه، نو ایتا دا کنټینټ پر ډیرو خلکو پورې رسیدل شي. یا کپام می په ټیک ټاک کې هزاره ازبک تاجک پښتون دغه یو هاشټګ د هغه ټرینډینګ مسله ده چې هر څوک په خپل کنټینټ کې منشن کی نو هغه ویډیو یو څه هیلپ کوي چې مختلف یا کیپ کیټ په نامه یو ایډیټر دی ویډیو چې هغه خپل دغه سپانسر کړی دی ټیمپلیټونه چې مشهور شي. نو دغه ټرینډ پیژندل دی یو کنټینټ کریټر لپاره ډیر مهم دی په څو طریقو سره کېدلی شي. په انګلیسي ژبه او نورو پرمختللو هیوادونو کې چې د هغې لپاره اټومیټک ټولس موجود وي، خو په افغانستان کې پاکستان او درېمه نړۍ کې هغه بیا نو مینول کېږي. یو څوک یو ټاپک خپله ټاکي او هغه بیا هغې نه یو ټرینډ جوړوي. مثال لشکری صاحب دی چې هغه دغه د افغانستان د جمهوري نظام په سقوط باندې هغه ډېرې مرکې وکړې، یو څه وخت ټرینډ کې هغه مسله چې ولې سقوط شو او معاملې څه ول فلا فلا. نو وخت چې څومره تیریږي دا مسله ورو ورو آرامېږي. یا سیاسي مسایلو کې کپام مې په افغانستان کې ډېر زیات د پاکستان او د ډیورنډ مسله او دې ته ورته خبرې چې هغه ډېر ټرینډ کې تر څنګ نورمال ټاپکس لري. مونږ افغانستان کې یو جالب شی چې اوس ټرینډینګ تر هغه لاغه د افغانستان د لرو پرتو سیمو ویډیوګانې دي یا لبیرونه یوټیوبران دي د افغانستان ایمیج خلکو ته ښایي. دغه ټرینډینګ ټاپکس او مسایل چې دغه ملګری هم چې تاسو سره ملمه ده هغه هم همدا کار کوي چې مونږ هغه ځایونه چې د افغانستان خلکو نه یې لیدلي او په تیرې مسافرو ته ورسو. یو یو دواری باید وکړم چې یوټیوب په افغانستان کې پیسې یا هیڅ نه ورکوي یا د نش په برابر دي، ځکه په افغانستان کې هغه کایتا ویډیو باندې اعلان راوړي نو هغه به د آیفون د نایکی یا د کی اف سی اعلان راوړي کوم چې هلته موجود نه ده. نو ډیر کله دغه ورونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي او عاید ترلاسه کوي دا د هغه افغانانو یا د پښتنو برکت ده چې هغه بیرون اوسیږي. کله چې دوه هغه جیوګرافیکل ایریا بیرون سو مثال په جرمنی کې مثال په انګلستان کې څوک ویډیو دې وګوري او د انګلستان مربوط اعلان دا ویډیو په سر راشي نو دې ته عاید ورځي. نو ټرینډینګ ټاپکونه دغه چې پیژندل دي او کنټینټ کریټرانو سره کومک کوي چې هغه دغه شي خپل کنټینټ خه تیار کی او خې بوست کی.
مننه کور ودان. پر دې سه وړاندې بل تاسو یو خزم زما واور ما د ګورته ونیسي خو سجاد ته ورزم. سجاد که تاسو وایست کله شي زیاتر سره د پښتنې وی کې چې د یوټیوب لري پیسې ګټل کیږي یا د سوشل میډیا لري پیسې ګټل کیږي نو دا به اسانه کار وي ورڅوک باید دا کار وکړي. تاسو ته وایست څومره کار کوي د ویډیو د تولید لپاره، څومره وخت اخلي، په څومره وخت کې دغه ویډیو تولیدوي او څومره زحمت اړتیا د خلاقیت په کې څومره په پام کې نیسي د هر ویډیو په تولید کې؟
موږ داسې کوو چې دغه برخه اوس ما لپاره لږه لږه اسانه شوې ده، که نه ده یوه سخته چاره هم ده چې ته یو ځای ته ځې، دوه درې کسان در سره بیا یې کمرامین وي، ایډیټر وي، کله کله دوه کسان، کله ملګري سره راټول کړو. خو ما خپل ځان ته کار لږ تر لږه اسانه کړی دی، داسې مې نه دی کړی چې زه مثلا یوه سیمه ټارګیټ کړم هغلته بیا یو څو کسان بیخي ډېر کسان لاړ شو. نه، موږ عادي کمرونه استفاده کوو او هلته شاټونه اخلو، کسانو سره مرکې کوو، خپرونې ورسره جوړو. په لومړیو وختونو کې دغه چاره لږه سخته په دې وي چې کسان ورسره ناشنا وي، شخصا موږ هم ورسره ناشنا وو. نو ورو ورو دغه کار چې کله د لیدونکو او د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځېږي، بیا ته پوهېږي چې زه باید څه وکړم، په کومه برخه کې خپرونې جوړې کړم، کومې برخې باید دغه بڼې پکې بدلې کړم او نوی نوښت پکې راولم. یوه مهمه خبره دا ده چې ما تر نن ورځې پورې د لیدونکو په خوښه کار کړی دی. په فیسبوک کې ما ته په لسګونه او حتی داسې وخت راغلی دی چې سلګونه کمنټونه د یوې سیمې په اړه راته شوي چې مثلا د خوست په ښار کې په پلاني ځای کې یوه برنامه زموږ لپاره جوړه کړه. مخکې ملګري یادونه وکړه چې دوی لکه هغه نالیدلې سیمې یا نالیدلی ځای یا په نورو هیوادونو کې چې د کوم افغانان دي، د دوی په لیدنو باندې یا د دوی په کتنو باندې د دوی پیسې ورته جمع کېږي یا ویوز زیاتېږي. دا بالکل درسته خبره ده، ځکه پښتانه چې په هر ځای کې زموږ خپرونې ګوري او زموږ خپرونې ګوري اورېدونکي او لیدونکي د دې تر څنګ. نو موږ داسې کوو چې چاره مو لږه ځان ته اسانه کړې ده، هغه رقم ته ډېر پلان شو دا کار هم نه کوو، ځکه کله کله داسې یو برنامې لپاره موږ پلان جوړ کړو هغه بیا په کټ مټ هغه رقم رام نه شي او لیدونکي هم خوښه نه کوي. کله کله ډېره یو عادي خپرونه وي، موږ یې جوړ کړو، دومره زیات لیدونکي ولري چې زموږ تمام نه وي، لیدونکي تر لکونو پورې ورسېږي پر فیسبوک باندې. دغه رقم ته اوس په یوټیوب کې هم زموږ د خپرونو لیدونکي څه نه څه زیات شوي دي. نو هم په کې دغه د دوی نظریات په نظر کې نیولې دي چې څوک راته د کومې سیمې یادونه ډېره وکړي. مثلا داسې وخت هم راغلی دی چې پنځل سو شلو ان تر دیرشو پورې کسانو خپله ولسوالي یاده کړې ده، زنګونه یې راته کړي دي، میسیجونه یې راته کړي دي. ځکه دوی په نورو هیوادونو کې دي، د خپل وطن عادي او کس سره چې مرکه ورته وکړي هم په خپله ژبه په خپله طریقه دغه تصویر ورته راواخلي، د سیمې نه دوی دینه ډېر زیات خوند اخلي. نو د نوو یوټیوبرانو لپاره، د نوو کسانو لپاره په اول وختونو کې لږه چاره سخته وي، خو ورو په ورو ورسره بلدیږي. او یوټیوب یو داسې څه دی چې یوه برنامه دې پکې مخکې لاړه، یوه ویډیو دې پکې مخکې لاړه، مکمل چینل دې درته مخکې بیا. څومره مخکې له ملګري سره مخامخ شوم، راته ویل چې د نیوز په برخه کې زما یوه ویډیو مخکې لاړه، په یوه ورځ یعنی څه کم درې زره ډالر ورته ګټلې. دا د دې لپاره ډېره ګټه لاسته راوړنه وه. نو دا رقم ته ویډیوګانې کله کله پکې مخکې درومو.
مننه کور ودان، ستاسو رستی خبرې به د پردې صاحب له زمزمې وروسته واورو. پردې صاحب مهرباني، تاسو ته پته مایو.
فریده جان ډیره مننه، اول خو باسط لالا ته سلامونه کوم، خوشاله یم چې هغه د خبرونه کې دي
او په بل ډول ډیر صفاتونه مو کړل.
مننه پله درونه او ډیر لوی سړی د زمنګ په منځ کې. زه ډیره بخښنه غواړم د پاتې خبرې د ملګرو سره که تاسو وکړئ، زه یو دوه یا درې دقیقې وروسته خپل ځای ته رسېږم. نو
مننه، حتما زه درته بیرته راګرځم. باسط که تاسو راته ووایاست، مخکې مو په پیل کې یادونه وکړه چې د ټولنیزو رسنیو په هره پاڼه کې که موږ فعالیت کوو هغه امنیت باید په پام کې ونیسو. د امنیت سربیره نور داسې څه ټکي دي هغه کسان چې محتوا تولیدوي دوی باید په پام کې ونیسي تر څو موږ کولای شي ښه محتوا تولید کړي، هم ترې پیسې ترلاسه کړي؟
نو ډېر فاکټر شته. یو یادواري د ملګري وکړل، دا یوټیوب چینل چې چلی هغه وایي چې زه د لیدونکو په خوښه دا کوم. تخنیکي موارد که موږ مناسب هشټګونه استفاده کوو، په خپل ویډیو ډسکرپشن کې د ویډیو ټایټل ډېر ښه وټاکو لیکلو باندې، او پښتو تر څنګ موږ انګلیسي کې هم هغه کی ورډز ولیکو، نو دا مرسته کوي. ځکه د ټولنیز رسنیو الګوریتم چې دی هغه داسې تیار شوی دی چې مثال زه د پښتو ژبې کی ورډز استفاده کوم، زه پښتو کنټینټ ګورم، نو ما ته هغه ویډیوګان عموما ډیر مخته راوړي چې هغه په ډسکرپشن کې یا په ټایټل کې پښتو موجوده وي، یا زه د پښتو کې ټکنالوژي ډیر ګورم نو هغه ویډیوګان ما ته راوړي. دغه سي الګوریتمونه تیار شوی دي، نو که دغه ملګری چې څوک کنټینټ کریټ کوي، یو خو هغه تخنیکی چاري دي د کیمرې او د لایټینګ او د مایک او بعضی داسې ټریکونه دي چې هغه بیکګراوند میوزیک داسې چې هغه لیدونکي یا اوریدونکي ورسره دغه خسته نشي، هغه هغه خبرې او چړې لنډې وي او خبرې بیخي په ټول تللې وي، هغه هغه شی نه دي چې تاسو ژورنالستان به ډېر ښه پوهیږي. خو تخنیکي دغه کې چې کله سوشل میډیا کې مونږ پوسټینګ کوو، خو خبره ده چې د پوسټونو فریکوئنسي داسې هم نه وي چې مثال یو دم درې ورځې سر په سر پوسټونه وکړو او بیا بل میاشت دوه درې پوسټونه وکړو، نه. همدا درې څلور پوسټونه چې تاسو ویډیوګانې تیار کړې دي، درې ورځې بعد، دوه ورځې بعد، په هفته کې څلور ویډیوګانې په دغسې ترتیب سره پوسټ شي، د مناسب هشټګونو او مناسب ټایټل او مناسب ډسکرپشن سره، او تر څنګه که یوټیوب استفاده کوئ نو د خپل کنټینټ مطابق خپل کټګوري انتخاب کړئ، نو دا ډیره مرسته کوي چې تاسو ویډیوګانې هټ شي او تاسو کنټینټ تر ډیرو خلکو ورسیږي. او تر څنګه د فیسبوک چې اوس نه خو مطلب سمو ده کیږي چې د ریل سره ویستلې د ټیک ټاک د کاپی کول نه بعد یا دې ته ورته نو شارټ ویډیوګانې د خپل کنټینټ هم تیار شي، که یو څوک نیم ساعت یو ساعت پروګرام ته جوړي، دا نیم ساعت یو ساعت نه یو خسته ریل جوړ کړي یوې دقیقې نیم دقیقې او مربوطه لینک ورسره واچي تر څو
مننه کور ودان. سجاد که تاسی ترستی خبری لری می ربانی که نوار بشو بیا پرده سایب تا جو وقت کم ده
درست تاسی ده گام رو ما با خیدر ما میوت کرده و ما ویلی سی ده زمزمه وقتی رو رسی گی بیا خبری چندانی مزمه که و نو
خیا بز مو پرده سایب تا پتا ما یو چی که پرده سایب اما دست سی می ربانی وکی که ده آقوی مایک
ترسو چې زمزمه ته برابر شي، هغه ډېر نازکه طبیعت لري، مونږ کله ټیک ټاک کې انور ځایونو کې بازارونو ځخه طبیعت چې برابر وي بیا ښه زمزمه کوي.
نو ما ورته وختي وختي نواله چې مونږ به در باندې خبرونه کې زمزمه کوو، اوس مایک آف ده، پردې صاحب مایک مو آن کوي، خبرونه وخت کم پاتې ده، پردې صاحب لا په لاره کې ده تر څو چې رسیږي او بیا مایک آن کوي خبرې کوي، وخت اخلي، مقصد بیا زمزمه در باندې نیم کې پاتې کیږي. پردې صاحب کس مو غږ لري فقط دو دقیقه نور وخت لرو که چیرې پردې صاحب را سره وصل شو او وکولای شو زمزمه واورو. پردې صاحب مهرباني، فقط داسې دوه نیمې دقیقې وخت لرو چې تر اخره پورې له تاسو سره بلاړ شو. مهرباني، داسې ښکاري چې نن دا زمزمه د دوی نه کیږي. خیر پردې صاحب، بیا انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به تاسو نه د زمزمه واورو، خو زموږ د مېلمانه چې وه چې ورته وایي همداسې ارمانې په زړه کې پاتې شو. انشاءالله را روانو خپرونې کې به بیا تاسو دعوت کړم او پردې صاحب سره بیا مخکې له مخکې خبرې وکړم چې بل ځلې له دوی نه زمزمه مس نه شي. له تاسو دواړو قدرمنو نړۍ مننه چې وخت مو پرېښوده پروګرام ته راغلی. له پردې صاحب هم مننه چې دویم خپرونه کې راسره د ټولو مصروفیتونو سربیره ګډون وکړو. اورېدونکو، له تاسو مننه چې پروګرام مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه چارې، ښه وخت.
چلی گی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتانو سو دګردی چپن پوشو خمارانو سر اوسی دادا غرو پختان څومره او زړور دی وخت بلګی چې برنګ خلما دیر خویونا میں اس هم د پی خبر دی انت او آیت تشوی زور ورا د حجری یاران دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا غرو سن میں ہم پدے انڈی والا دوی ترشاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا زما دوانا نزد
دے انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا یو سو ستوری میں دش پے انڈی والا نو یو سو ستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس پتن میں دپرے انڈی والا ماس پتن میں دپرے انڈی والا نو